أمرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ، او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په سهارنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنګش له مینې او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه منه. عزیزانو، نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 1404 هجری لمریز کال د چنګاخت میاشتې درویشتمه د 1404 هجری قمری کال د محرم الحرام یا امامانو د میاشتې لاتلسمې او د 2015 میلادي کال د جولای لات 1404 نیټې سره سمون خوې. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم او شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شو، د لومړی له معمول سره سم خبرونه اور دلی شبیارتی و سیاسی تبصرہ اوڑان کی چې عنوان دے د مقاومت پټخار، اگر راز چې اسرائیل یې حیرانه کړی دی. لدی اورستا بیا د هندارې تحلیلی پروگرام وار د شي د روسی په وسیله د طالبانو پر رسمیت پیژندلو موضوع می برابر شوی، چې پکې ملمانه دی خاغلی مسعود حکمل صاحب او خاغلی سید احمد شاه سادات صاحب. بیا هم ایران د اونۍ په هنداره کې پروگرام اوریدل شي، چې په همدې سره زمونږ د خبرونه هم سرته سپار سټوډیو ډاټ آی آر سلیش پی زمونږ د انټرنیټي سایټ درکته. ازن وی ولند د مکو بیا سیمه او نړۍ تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غو سم پام وکړي د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د ایران خارجه وزیر خاغلی راغچی نن د شنګای د بهرنیو چارو وزیرانو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره چین ته ورځي. د ایران د کورنۍ او ښځو چارو کې د ایران ولسمشر مرستیالا وایي چې لا یاد هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لپاره ټولې اسانتیاوې برابرې شوې دي. پاکستان او افغانستان کابو 1 میلیارډ ډالره سوداګري کړې ده، او د لبنان په جنوب کې د سیونست رژیم جاسوسي بالون ورزیدلې ده. اوس هم بشپړ خبرونو ته پام وکړئ. خاغلی راغچی د شنګای د بهرنیو چارو وزیرانو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره چین ته ورزی. ایرنا خبری آژانس راپورټ ورکړی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د شنګای سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره نن چین ته سفر کوي. دا سفر د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په رسمي بلنه ترسره کیږي. د شنګای د همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو ناستا بیا سبا د چین په قربتوب جوړیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې ټاکل شوی دا ناستا سبا او چهارشنبه د چین په تیانجین ښار کې جوړ شي. په دې ناسته کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی محمد اسحاق ډار هم ګډون وکړي. تماکیږي په دې ناسته کې پر نړیوالو اړیکو، امنیت او سیمه ایزو ملګرتیاو خبرې اترې وشي. تر اوسه څرګند نه چې طالبان هم د سرمشري زتا بلل شوی دي کنه. روسیا، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، هند، قزاقستان، کرغستان، ترکمنستان او سپینا روسیا د شنګای د همکارۍ سازمان غړي هیوادونه دي. د ایران د کورنیو او خځو چارو کې د ایران د ولسمشر مرستیاله میرمن زهرا بهروز ازروی چې لا یاد هیواد د افغان کډوالو د استل لپاره ټولې اسانتیاوې برابرې شوې. د افغان کډوالو د وتلو بهیر د لیدر په څنډه کې هغه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د کډوالو د ستونزو حل کول د افغانستان سرپرست حکومت همکاري ته اړتیا لري. ایرانی چارواکي زیاته کړې ده چې د ایران ملت او حکومت لا څلورو لسیزو زیات په ټول هیواد کې د افغان وګړو قربتوب کړی دی او د میلما پالنه د وتلو په بهیر کې هم دوام لري. د ایران د ولسمشر مرستیاله ویلي چې لا پیل څخه تر سرحدي نقطو پورې د خو خدماتو د وړاندې کولو لپاره هڅې شوې دي تر څو کډوال لا کومو اندېښنو سره خپل هیواد ته ستان نشي او کومه اندېښنه باید ونه لرل شي. میرمن زهرا بهروز زر دا هم ویل چې پولې ته د کډوالو د توکو د لیږدولو امکان برابر شوی دی او په دې برخه کې د اندېښنې بیا اړتیا نشته. پاکستان او افغانستان کابو یو میلیارد ډالر سوداګري کړی ده. د طالبانو د صنعت او سوداګري وزارت مسؤلان وایي چې د روان 2025 زیږدیز کال په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ 909 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت راکړه ورکړه شوې ده. د یاد وزارت ویاند عبدالسلام جواد رسدوی ته ویلي چې په دغه راکړه ورکړه کې 20 میلیون ډالر صادرات او 212 میلیون ډالر واردات دي. د نوموړي په وینا د افغانستان په صادراتو کې ممیز، پمبا، پیاز، د ډبرو سکاره، رومیان او یوشمن نور توکي شامل دي. دغه راس په وارداتي توکو کې بوره، وریجې، د کارخانو اومه مواد، طبي او نور مواد شامل دي. د دې سره هم مهاله د افغانستان د سوداګرۍ او پنګون خونه مسولان وای کڅه هم دغه وا سره د غلام خان بندر تړل شوی خو د سک کال په سوداګری کې د 13 کال په پرتله زیاتواله راغله وي. ملګری ملتونه وای په 13 کلونو کې په ټول افغانستان کې ل 25 میلیون څخه زیاتو خلکو ته حیاتی خدمات وړاندې کړی دي. د ملګرو ملتو پرختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای د 2020 کال اکتوبر رئیس په افغانستان کې ل 25 میلیون زیاتو خلکو ته اړین خدمتونه وړاندې کړی دي او بنسټیز ټولنیز ملاتړ یې ترې کړی دی. د ادارې په یو خبر شوی راپورت کې ویلي چې لا 2020 تر 2040 کال پورې لا نږدې 80,000 وړو سوداګریو ملاتړ کړی دی چې 90% یې ښځو اداره کړی دی. دا راپورت مخې په ورستیو کلونو کې په غیر رسمي او بې ثباته ادلارونکو کارونو د افغان ښځو تکیه زیاته شوې ده چې دا کچا د 2023 کال لا او درش سلن څخه په 2023 کال کې 55% ته رسیدلی ده. دغه راز یوازې وسلنه خزې لا کورا بهر دند لري په داسې حال کې چې دا شمیره د 99 لپاره 40% ده. د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام خبرداري ورکړي چې ل رسمي اقتصاد د خزو محرومول به ل 2023 تر 2026 کال پورې د افغانستان اقتصاد ته نږدې 900 میلیون ډالر تاوان ورسېد. په داسې حال کې چې طالبانو د بیا واکمنۍ لا پیل رئیس د خزو پر کار کولو باندې ډیر محدودیتونه لګول شوې دي. د لبنان په جنوب کې د سیونست رژیم جاسوسي بالون ورزیدل دي. د پارس ټوډي په وینا د سیونست رژیم د جاسوسي بالون د لبنان په جنوب کې د شقرا په خار کې ورزیدل دي. د بالون د ورزیدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د لبنان په ضد د سیونست رژیم تیری د اوربند د ټینګېدو رئیس دوام لري. او پرون د لبنان په جنوب کې د خیام په سیمه کې په یو کور په هوایي برید کې یو کس شهید شوی دی. سیونست رژیم د 2014 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه د لبنان په وړاندې خپل تیری پیل کړ او دوی میاشتې وروسته د متحده ایالاتو په میازګړیتوب سره د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 20 نیټه یې اوربند لاسلیک کړ. خو د سیونست رژیم لخوا د اوربند لسکونو سرغړونو سره سره د ډونلډ ټرمپ په مشرۍ او د منځګړي په توګه د امریکا د حکومت لخوا هیڅ اغیزمن غبرګون نه دی خودل شوی. د دې تړون له مخې د اسرایلو پوز باید د شپیتو ورځو په اوږدو کې له جنوبي لبنان څخه وتلی وي. خو اسرایلو د نړیوالو قوانینو خلاف خپل ځواکونه د جنوبي لبنان په 5 ستراتیژیکو ځایونو کې وساتل. سیونستي چارواکي وایي چې د غزې بشپړ کنټرول ناممکن دی. د سیهونی پوز د عملیاتو څنګه په خواني مشر ویلي شي د رژیم پوز نشي کولای د غزې ترنګ په بشپړ توګه کنټرول کی او حماس ورزان د ناڅاپي بریدونو او برید او شاتک تاکتیکونو سره لدې وضعیت څخه ګټه پورته کوي. د پارس ټوډي د راپورټ مخې د اسرایلی پوز د عملیاتو څنګه په خواني مشر ادعا کړی دا چې سیونسي رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د کابینه افراطی وزیران په غزې ترنګ کې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس له دوامدار شتون څخه ګټه پورته کوي ځکه چې دا دوی ته اجازه ورکوي چې د جګړې دوام او د سیمې اشغال او نیواک توجیه کړي. د اشغالګر پوز د عملیاتو څنګه په خواني مشرم دار از ویلي هغه کابینه چې به هدف جګړه وګدي خپل وجدان للاسا ورکړې دي. لبرې خوا د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت پیوي بیانیه کې د سیونست رژیم لخوا د فلسطینیانو د ډلې زی وژنې او د بیزا کولو او لوګې سیاست وغندل او ټینګار یې وکړ چې رژیم پر افا کې د انساني خار په پلمه د غزې د خلکو په وړاندې خپل جنایتونو ته دوام ورکړي. په تل ابیب کې پراخه مظاهره پیل شوې دي. د سیونست رژیم پلازمین تل ابیب خار کې د زرګونو کسانو د غزې د روانې جګړې پر ضد او د يرغمل شوې اسرایلی خاريزو د خلاصون لپاره پوځي کمانډاني مخې ته احتجاجي لاریونو ته دوام ورکړی دی. مظاهره کوونکو د لومړي وزیر نتنیاهو پر دولتي تګلارو سخته غوسه څرګنده کړې او ټینګار کړی چې دولت باید سملاسي د جګړې د بندولو موافقه وکړي ترڅو د نورو انساني تلفاتو مخه ونیول شي. مظاهره کوونکو ویل چې یوازې د سیاسي ګټو لپاره د جګړې دوام یو به جوړونکي او بشري غمیزه رامنځته کړی چې نه یوازې فلسطینیان بلکې اسرائیلي ولس هم درې متاثر کیږي. د اسرائیلي رسندو په وینا نتنیاهو د احتمالي اوربند پلان په اړه د خبرو لپاره خپل کابینه د خي اړخه ائتلافي مشرانو اتمار بن ګویرا او داراس موتریچ د مشورې لپاره رابلل دي. دا پرمختګ او بدنون په داسې وخت کې رامنځته شوی چې په کوردننه د نتنیاهو پر ضد عمومي احتجاجونه او نړیوال فشارونه په چټکتیا سره زیاتېدو باندې دي. د افغانستان د طالبان او ریاست الوزراء وایي چې افغانستان د مالګي برخه کې پر ځان بسیا شوی دی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونت وایي چې افغانستان د مالګي په تولید کې پر ځان بسیا شوی او د اړتیا وړ مالګه په هیواد کې تولیدوي. د طالبانو یاد معاونت په یوه ویډیو پیغام کې کندهار، هرات، غور، غزنی، پروان، پکتیا، بلخ، آریاب، سمنګان او تخار هغه ولایتونه یاد کړي چې د مالګي قانون پکې موجود دی. په ویډیو پیغام کې ویل شوی چې افغانستان په کلنی ډول 300,000 میټریک ټنه مالګي ته اړتیا لري چې 1,600,000 میټریک ټنه خوراکي او 1,600,000 نور بیا حیواني ده. سرچینې زیاتې شي په دغو کارخانو کې زرګونو کسانو ته د کار زمينه هم برابر شوې ده. د لندن په سویل کې یو الوتکه غورځیدلې ده. نړیوالو سندیو راپورټ کړی چې د لندن په سویل کې یو کوچنی الوتکا غورځیدلې ده. د ریټرز خبری آژانس د راپورټ له مخې دا پیښه د لندن په سافټ اینډ هوایي ډګر کې رامست شوې ده. تر دې دمه په الوتکه کې د سپارو کسانو برخلیک نه دی معلوم. د راپورټونو له مخې له دې پیښې وروسته 15 نړیوالې الوتنې لغوه شوې. تر اوسه په پیښې کې دا وختي مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه دي خبره شوې. د افغانستان په 1900 ولایتونو کې نن د بارانو اټکل شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت اړوند د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه په 1900 ولایتونو کې د بارانو او تیزو بادونو اټکل کړی دی. یادې ادارې په بیانیا کې زابل، غزنی، میدان وردګ، بامیان، خوست، لوګر، پکتیا، پکتیکا، کابل، پروان، کاپیسا، پنچیر، لغمان، ننګرهار، کونړ، نورستان، سریپول، بغلان او بدخشان ولایتونه یاد شوی دي. په یادو ولایتونو کې له 100 څخه تر 500 درجو ملي میټرو د باران اټکل هم شوی دي. په بیانیا کې د غراس په سویلي، سویل ختیځو، لیدوزو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو اټکل هم شوی چې چټکواله له 500 څخه تر 90 کیلومترو په ساعت کې یاد شوی دي. 13 په ننګرهار کې د سیلابونو لامل 500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او 8 کسانو بیا ټپیان شول. د سیونیست رژیم لومړی وزیر په ورستیو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ایرانی ساینس پوهانو د شهیدولو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. بنیامین نتنیاهو په یو مرکه کې ویلي چې موږ مخکې ایرانی ساینس پوهان لامینځه وړي، خو په ورستی جګړه کې موږ ډېر مهم شخصیتونه پنه خکړی دي. د سیونیست رژیم لومړی وزیر دا هم اعلان وکړ چې هغه د امریکا له ولسمشر ترامپ سره عربي هیوادونو سره د اړیکو د عادي کولو لپاره کار کوي. هغه زیاته کړه تل ابیب هڅه کوي چې په غزې کې د شپې تورز او اوربند رامسته کولو لپاره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سیونیست رژیم د لومړی وزیر دا ایدیا په داسې حال کې مطرح کیږي چې هغه حماس سره د بندیانو د تبادلې په اړه هوکړې ته رسیدو لپاره تر ټولو مهم خنډ بلل کیږي. دا د دې حال خبرنه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
دا مقاومت پټ خار هغه راز چې اسرائیل یې حیرانا کړی دی دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. یو سیونیست شنون کی په غزه کې د مقاومت ځواکونو د تونلونو د ظرفیت په اړه حیرانتیا څرګنده کړه. د غزه له جګړې شاوخوا دوه کاله تیریدو سره سره سیونیستان لا هم د هغه خطر له امله حیران دي چې مقاومت ځواکونه ټولونه دوته رامسته کولی شي. د حماس د ټولنونو پراخه شبکه چې په مځکه لاندې خار بدل شوې ده نه یوازې یوه پوځي ننګونه ده، بلکې د رژیم لپاره یوه ستراتیژیکه معما هم ده. سیاسی شانون کې په دې باور دي چې اسرائیل نه یوازې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس د لامینځړلو په اړه د خپل ادعاګانو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي، بلکې اوس لا ډیر منظم او پیچلی مقاومت سره مخامخ شوی. د اسرائیلي رسندوی په وینا د دې ټونلونو د جوړولو لپاره د حماس د ورتیا په وړاندې سیونیستي پوز حتی نشي کولای خپل ځواکونه د مقاومت ځواکونو لا اور پټ کړي او په نالو کې پناه اخلي. مخکلادی د ایبری چینل 14 خبريال هلال بیتون یو عکس خبر کړ چې پکې اسرائیلی عسكر خودلی شوې چې د یو شمیر راکټونو له توغولو ورسته د خپل ژوند د وری په یو نالا کې پټ شوې دي. د سیونیستي ورسپانه یادوت ارنوت لپاره د پوزي شنون کې یوسی یوشی د غزه پتلانګ کې د مقاومت ځواکونو د ټولنو په سپړلو کې لیکلي چې پمزکه کې تاسو کوي شي د سترګو پر رب کې سمندر ته ورسېږي، خو پستاسو د پخو لاندې یو بل بشپړه خار دی. یوشی زیاته کړه د غزه ترانګ لاندې را مسته شوی زیربنا یوازې د آرام په کوټې سره پایته نه رسیږي چې تجهیزات یې له هټه اخیستل شوی ترسو په اسانه سره ویجاړ شي، بلکې د ویجاړولو پرای منظم او مسلکی اقداماتو ته اړتیا لرو. بلخوا د اسرایلی رژیم د ریزرو یا زیر مزواکونو جنرال اسحاق بریک ویل چې د رژیم د پوز ایال زمیر اسرائیلیانو ته دروغ وی او پوهیږي چې د پوزی فشار لاره حماس ته ماتې ورکول او د بندیانو بیرته راستنیدل ممکن نه دی. هغه ویل چې حماس ته ماتې ورکول ناممکن دی ځکه چې دې ډلې خپل اصلي ځواک او قدرت بیرته ترلاسه کړی دی. گی بلیک یو بل سونه شنون کې هم د اسرائیل رژیم د دولسم چینل ټلویزیون کې په یو بحث کې ویل چې د جنوري په څل رښتمه شاوخوا یو نیم کال د مخازه دلته په سټوډیو کې ناستوم او د وال سټریټ جورنال په حواله مو ویل د امریکا د استخباراتي خدماتو د تیوري له مخې د اسرائیلو پوز یوازې د حماس د ټولنو 1.5% وجړولو توان درلود. هغه ټینګار وکړ په هغه وخت کې په سټوډیو کې پاتې لیدونکو په ما برید وکړ او حتی یو مشهور مجری په خپل پاړه کې زه تورن کړ چې ما غلط معلومات خبره کړی دي. بلیک زیات کړه لاغه ورستا نتنیاهو دا هغه وخت صدر اعظم ادعا وکړه چې مونږه لوی پریکنده بریا څخه یو ګام لریوس لاغه نټه یو نیم کال تیر شوی مونږه لا هم په دې سټوډیو کې ناشو په داسې حال کې چې احمد سیګل یو مشهور مجری او کارپوه څونه وړاندې اعلان وکړ چې د اسرائیل پوز حتی د حماس د ټونلونو 25% ویجاړولو توان هم نه لري. د سونه شنون کې یادونه وکړه په لنډه زه باید ووایم چې مونږه باید ومنو چې مونږه په حماس پاتې ټولنو ویجاړ نه کړو او مونږه به د حماس ټول خلک له منځه یو نه وړی شو. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
نو ول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی ولې دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي
موږ په راحت سره دا ویل چې موږ چې کوم یار غار روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګی چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو تر نوردون کو سلامونه وخت مو په خیر زات او لخرګنای مو تاسو هند در خبرونه وری د روان میشتي پادریمه روسیا د لومړني هیات په توګه په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژند. روسیا غواړي په افغانستان کې د دایښ او نورو ترهګرډلو پر وړاندې د طالبانو لوړتیا څخه ګټه پورته کړي ځکه طالبان د دایښ پر ضد جګړه کې فعال دي چې د منځنی اسیا او روسی امنیتي ګټو سره سمون خوري. دا اقدام د لویدیز په ځنګړي توګه د امریکا پر وړاندې د خپلواک کی بهرنی پالیسی د خودنی وهڅه هم د چی مسکوي د نړیوال سیاست د څو قطبی کولو پلاټه کې دی. اقتصادي فرصتونه لکه د افغانستان د طبي سرچینو استخراج او سوداګریزي اړیکی د روسي لپاره هم مهم دي پر اساس هل کې چې د لویدیز بندیزونو له امله خپل اقتصادي امکانات محدود شوي دي. پیسې مېزه کچا د روسیې د اقدام د منځنی اسیا هیوادونو او چین لپاره یو سیګنال دی چې د طالبانو سره تعامل ته نور هم وهڅوي. چین چې لار وړاندې له طالبانو سره غیر رسمي اړیکې لري او په اقتصادي پروژو کې پانګونه کوي د دې پریکړې هرکلی کړی دی. پاکستان هم دا یو دوه اړخیزه پریکړه بدلې خو د سیمه ییز اجماع پرته د ورته اقدام اخیستو څخه ډډه کوي. په نړیواله کچه دا پریکړه د لویدیز او په ځانګړي توګه د امریکا له لوري له نیوکو سره مخ شوې ده چې دای د طالبانو د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو د سرغړونو د مشروعیت ورکولو په توګه یاده کړې ده. د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو لخوا د طالبانو نه پیژندل د په ګوته کوي چې د روسیې اقدام ممکن نور لوی هیوادونه و نه هڅوي خو د طالبانو نړیوال انزوا متولو لپاره یو لومړنی ګام دی. د ممکن د نړیوال قدرتونو ترمنځ رقابتونو د زیاتېدو لامل هم شي. په تیربیا په داسې حال کې چې طالبان لا هم د ټولګډونه حکومت جوړولو او د بشري حقونو په برخه کې نړیوالې غوښتنې نه دي پوره کړي. په ټوله کې ویلی شو چې د روسیې د پریکړه د امنیتي او اقتصادي ګټو او د لویدیز پر وړاندې د سیاسي خپلواکۍ ښودنې لپاره اخیستل شوی که څه هم دا په سیمه کې د طالبانو د مشروعیت د زیاتوالي او اقتصادي همکاریو لپاره یو فرصت دی خو نړیوال غبرګونونه او د بشري حقونو په اړه اندېښنې د پټګه کوي چې د اقدام ممکن د افغانستان د ستونزو د حل پر ځای نوي جغرافیوي سیاسي ننګونې رامنځته کړي. د تهران رادیو په اوسنۍ هندار خبرونه کې هم همدغه موضوع باندې بحث کوو، خو مخکې تر دې چې بحث تور شو یو لنډه د ملرو. د تهران رادیو تر نور دونکو بیا هم ستړي مشه د روسي لوري د طالبانو پر رسمیت پیژندلو په اړه مو د هندارې خبرونه ځانګړې کړې. بس کرا سره د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي په خوانی وزیر هغلی سید احمد شاه سادات او لیکوال او ژورنالیست هغلی مسعود حقمل ملمانه دي. خپل دواړو ملمنو او تاسو درنو ته خرغلاست وایم. بس له هغلی سادات سب څخه پیل کوو. د روسي لوري د طالبانو پر رسمیت پیژندلو ته په کوم نظر ګوري؟ روسي څه وړي او د طالبانو پر رسمیت پیژندلو کې څه لاسته راوړي دي؟
روسیا اصلا د یو ائتلاف په لټه کې ده چې د هغو هیوادونو سره چې د امریکا سره مشکل لري او یا هغه سازمانونه چې د امریکا سره مشکل لري د هغوی سره یو ائتلاف جوړ کړي او د خپل ټیم غښتلی کړي. نو په دې اساس مثلا ایران، شمالي کوریا شو او د چین هیواد او اوس افغانستان یې هم په رسمیت وپیژنده. د دوی په لټه کې ده، دوی غواړي چې د امریکا په مقابل کې ځان غښتلی کړي او ځینې نور هیوادونه هم خواته نږدې کړي. نو زه فکر کوم چې د طالبانو په رسمیت پیژندل دغه روسانو غوښتل چې امریکا ته دا وښایي چې مونږ د ستاسې کوم مخالفین چې دي مونږ ټول سره یو یو. نو په دې اساس باندې دوی هغه کوم د نړیوال قوانین چې دي، مثلا د حقوق بشر شو، د تروریزم سره مبارزه او دغه نور حقوق بشر، دغه چې اکثره یو سیاسي بڼه هم لري، دا په نظر کې روسانو نورو نه نیول او د همشموله نظام موضوع، خو حتی غربیانو هم دا موضوع پریښی ده. او بل موضوع دا ده چې دا د حقوق بشر او یا حقوق زنو دا خپله ډیرو ځایونو کې امریکانو هم د خپلاندې کړي دي دغه موضوعات. مثلا سعودي عربیه کې چیرته د حقوق بشر یا د حقوق زن، حتی په سعودي کې د ښځې ته په اصطلاح د ډریوري اجازه تر سمده مخکې پورې نه وه، خو په رسمیت پیژندل شوی و. دا اکثره وخت دا کوم چغې چې دوی وهي همدا خپل همدغه شعارونه چې دوی ورکوي بیا هم دوی سرګړونه ترې کوي او مراد ورته نه کوي. نو په دې اساس روسانو د افغانستان په مسله کې یو خو دا غوښته چې ائتلاف خپل هغه ائتلاف لوی کړي، او بله موضوع دا چې دوی غواړي په سیمه کې اقتصاد ښه کړي هم خپل او هم چې دغه د سیمې اقتصاد، ځکه هغه د مرکزی آسیا هیوادونه چې د پخوانی یو اس اس آر څخه جلا شوي دي هغوی لا هم تر اوسه په روسانو د نفوذ لاندې دي، او دوی غواړي چې هلته د افغانستان د اړخه کوم مشکل ورته نه وي او د هغوی اقتصاد ښه کړي. نو په دې اساس یو طالبان سره یو تعامل وکړ او دوی په رسمیت وپیژندل.
ډیر زیاته مننه هغلی صدا صاحب. حقمل صاحب، ستاسو په اند کوم لامل شو چې روسیې طالبان په رسمیت وپیژندل او دغه رسمیت پیژندلو تاثیرات به څه وي؟
ډیره مننه خو جانا صاحب ژوندی اوسي. د افغانستان سرپرست حکومت د روسیې لخوا په رسمیت پیژندل په دې معنا ده چې روسیا ځان د امریکا د ګټو سره شریک نه ګڼي او دوی ځان مستقل هیواد او یو ابر قدرت ګڼي، یو هغه پرېکړه چې دوی غواړي هغه کولای شي. اوس نو د نړۍ هیوادونو ته اړینه ده چې دوی خپلې ډیپلوماټیکي ګټې او خپلې اقتصادي ګټې وسنجي او د امریکا په اساس باندې پرېکړه وکړي. روسیا پوهیږي چې که افغانستان سره خپلې اړیکې ډیپلوماټیکي وساتي او د افغانستان حکومت په رسمیت باندې وپیژني، د دې لارې کېدای شي چې دوی ډېر اقتصادي لاسته راوړنې ولري، سوداګري د افغانستان سره پراختیا ومومي او په دې اساس باندې دوی په اسانۍ سره د افغانستان هیواد ته خپل توکي صادر کړي او د دې لارې منځني ختیځ ته او نورو هیوادونو ته انتقال کړي. نو په همدې خاطر باندې دوی لازمه ګڼي او دا ورته اهمیت لري چې باید د افغانستان حکومت سره ټولې اړیکې هغه رسمي کړي او په رسمیت یې وپیژني. طبعا که دوی د ترهګرو موضوع یادوي، خو دغه اړیکې هم په کار ده چې د یو سیاسي او ډیپلوماتیک عرف په اساس باندې مخته لاړ شي او هغوی پوهیږي چې که چېرته دوی سره تماس نیسي، اړیکې نیسي، نو هغه باید رسمي وي، غیر رسمي اړیکې باید نه وي. نو دا د دواړو هیوادونو لپاره په ګټه ده، هم د افغانستان لپاره او هم د روسیې لپاره چې دوی افغانستان په رسمیت باندې وپیژندلو.
حقمل صاحب له تاسې نړۍ مننه. ساده صاحب، د روسیې وروسته به د سیمې او نړۍ نور هیوادونه هم ورته اقدام ترسره کړي؟
په دې کې شک نشته چې د مرکزی آسیا هیوادونه به د روسانو په خپل پلګدي او افغانستان به په رسمیت پیژني په نږدې وختو کې. اما پاتې شوه خبره د چین چې هغه به دومره زر زړه ښه نه کړي، ځکه د چین په سو تریلیونه ډالر په امریکا کې دي او هغوی به هېڅکله دا ونه غواړي چې خپل پانګه هلته په خطر کې واچي او د سانکشنونو لاندې راشي، ځکه روسان تر اوسه پورې او بخ امریکایان تر اوسه پورې دوی په نړۍ واک او کنټرول او اغیز لري. ډېر هیوادونه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول دوی کنټرولوي، سانکشنونه پرې لګوي، نظامي اخطارونه ورکوي. نو چینایان به د خپل اقتصاد د وجې چې اقتصادي سانکشنونه پرېونه لګېږي، هغې د وجې به لږ محتاطانه کار اقدام به کوي. او پاتې شو ایران به دومره زر هم اقدام نه کوي، ځکه او دا د نورو هیوادونو چې دي مثلا هند شو او میډل ایست عربي هیوادونه، دوی به هم امریکایانو سره د خبرو نه وروسته د افغانستان حکومت به په رسمیت پیژني. پاتې شو امریکایان او غربي نړۍ، دوی نو اوس بهانه فقط همدغه حقوق بشر او د ښځو حقوق او د تروریزم سره مبارزه دغه یو بهانه نیولی. مشارکت حکومت موضوع دومره خاص جدي دوی نه دی نیولی، خو دوی اصلي خپل سیاسي اهداف لري. چې هغه سیاسي اهداف دوی ترلاسه کړي، بیا دې ته نه ګوري چې دلته حقوق بشر مراد شوي دي او که نه دي شوي. نو په دې اساس زه فکر کوم طالبانو ته مهمه ده چې د غرب او د امریکا سره خپل هغه مشکل حل کړي، اړیکې ورسره جوړې کړي، ځکه اوس خو طالبان اوس مکمل افغانستان په لاس کې دی. باید د یو با مسؤلیته دولت په شکل باید د نړیوالو سره مخکې لاړ شي او امریکا که چېرته په رسمیت باندې امریکایان ونه پیژني، نو د نړۍ ډېر هیوادونه به زړه ښه نه کړي چې طالبان په رسمیت وپیژني. او بله موضوع دا ده چې حتی دغه روسان امریکایانو آیسولیټ کړي دي. دغه روسان چې یو اوس خلک فکر کوي دوم سوپر پاور دی، خو دوی د امریکا ډېر سانکشنونو لاندې دي دا خپله. او بله موضوع دا ده چې که چېرته د امریکانو سره تعامل ونی شي او مشکل د افغانستان ور سره حل نشي، نو شاید چې نور هم د سانکشن لاندې افغانستان راشي، او دغه مرستې چې کوم د هیومانیټیرین یا د بشري حقوقو او د بشري مرستې کېږي، دا به په افغانانو باندې بندې شي. نو بیا چې افغانستان کې اقتصاد ډېر ځپلی وي، ولس خلک تنګیږي، نو دغه بیا نظام ته نورې ننګونې جوړېږي. نو په دې اساس که چېرته افغانستان حکومت او افغانان غواړي چې یو راتلونکی ښه آینده ولري، باید د ټولو نړیوالو سره ښه تعامل ولري او د غرب سره دې باید اړیکې جوړې کړي، ځکه دا ډېرې مهمې دي. که د غرب سره اړیکې جوړې نه وي، ډېر هیوادونه زړه نخه کوي چې افغانستان په رسمیت وپیژني.
ډېره مننه د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ په خوانی وزیر سید احمد شاه سادات. دوستانو د خپرونې په دې برخه کې ورزوی وی لنډې دمې ته بیرته راګرځو. د تهران رادیو درن اردن کو یو ځل بیا خر غلاس بس ته دوام ورکوه. حقمل صاحب، ساټ کل کوي چې د روسیې وروسته په پسیمه ونړی کې نور هیوادونه هم طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني، او په دغه حالاتو کې طالبانو ته څه پکار دي چې نړیواله ټولنه قانع کړي؟
طبعا دا یو ګام او لدین وروسته د دې شمتیا زیاته ده چې د سیمې هیوادونه ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، حتی ایران و پاکستان وغواړي چې افغانستان حکومت په رسمیت باندې وپیژني، او د دې لارې دوی هم خپلې اقتصادي ګټې او سیاسي اړیکې د افغانستان اوسني سرپرست حکومت سره قوي او غښتلې کړي. نو د افغانستان حکومت ته هم پکار ده چې کوم شکونه او کوم مشکلات چې د سیمې د هیوادونو په نظر باندې موجود وي، هغوی په اړه باندې وضاحتونه ورکړي او خلکو ته قناعت ورکړي چې ستونزې او مشکلات نشته. دی د دوی د حکومت لمن پراخه ده، او هغه موضوعات چې مثلا د شموله حکومت موضوع ده یا نور موضوعات چې هغه دوی په نظر کې نیولې دي، او د دې حکومت ټول شموله او افغان شموله ده.
لیکوال او ژورنالیست هغلی مسعود اخمل نړۍ مننه چې بس تر اغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. هغلی سادات صاحب، د روسیې سره د افغانستان ملګرتیا به د افغانستان په اقتصادي وضعیت څومره تاثیر ولري؟ آیا روسیه په یوازې ځان د افغانستان سره بیلابیلو برخو کې دومره مرسته کولی شي چې مخالف لور ته اړتیا پیدا نه شي؟
روسان دومره قوي اقتصاد نه لري چې یوازې افغانستان سره مرسته وکولی شي او د افغانستان مشکلات حل کړي. روسانو سره ډیر نزدېکت به غرب په اصطلاح وهڅوي چې یو مقابل پالیسی اختیار کړي په مقابل کې، او هغه داسې چې په افغانستان کې به سانکشنونه ولګوي، لویو شرکتونو ته به اجازه ورنه کړي چې افغانستان کې پانګونه وکړي، او همدا ډول دغه افتوار کوم پیسې چې افغانستان ته د بشري مرستو په نامه سره لیږل کېدل دا به بندې کړي، نورم مشکلات. نو په همدې اساس پکار ده چې د روسانو سره، روسانو چې په رسمیت پیژندلې دي افغانان یا افغانستان، دا یو ډیره ښه خبره ده او یو مثبت قدم دی د نورو دروازو پرانستلو لپاره. خو په عین وخت کې باید د غرب سره اړیکې سمې شي که غواړو چې یو غښتلی او په اقتصاد بسا افغانستان ولرو. او بله، په روسانو باندې ډېر اعتماد هم نه دی پکار، ځکه دا یو بې باوره ملګری دي. تاسو په تېرو وختونو کې زمونږ یاد دي چې دوی قذافی سره څومره وعدې وکړي، صدام حسین ته یې څه وعدې وکړل، بشرالاسد سره یې څومره وعدې وکړي چې موږ تاسو سره ولاړ یو، تاسو سره یو، او حتی اوس ایران سره یې څه وعدې کړې وي. خو بیا چې موقع راشي بیا په شا کېږي، او هغه خپل ملي ګټې چې دي، هغه ملي ګټې د دوی دا دي چې باید د دوی اقتصاد نور ونه ځپل شي، نور سانکشنونه لاندې رانه شي، نو بیا په شاکیږي او هغه خپل ملګري په میدان کې یوازې پرېږدي. مثلا دا وروستۍ جنگ د ایران او اسرائیل کې چې و طرفه پورې دوی ایرانیانو ته هوایی دفاعي سیستمونه چې دوی وعده کړی ورته هغه ورته ور نه کړل، تر اوسه نه دي ورکړي. او یا په دې بریکس پروګرام چې په برازیل کې هلته مثلا پوتین غوښتل شوی و، او دغه لیډینګ د بریکس پروګرام هم د پوتین د روسانو په لاس کې دی، خو دوی ونه شول کولی شي هلته ولاړ شي، او فقط دې په خاطر باندې چې پوتین د هاگ محکمې د خوا د نیولو حکم پرې شوی دی، او دی وډار شو چې که چېرته برازیل ته لاړ شم نو هسې نه چې هلته زه ونه نیول شم. او حال دا چې دای برازیلی د بریکس ملګری دی، یعنې د دوی په ملګرتیا کې داخل کې هم بې اعتمادي ده. او حال دا چې د هاگ محکمې عیني سانکشنونه په نتنیاهو هم لګولی دي، او نتنیاهو هغه د خپل ملګري امریکا ته ځي راځي سو کاره ته ولاړ بغیر د کوم ډاره. نو خبره دا ده چې دلته موضوع د زور ده، او زور چې دی نن سبا نو د هر اړخه امریکایانو سره په لاس کې دی. نو موږ د زورور سره سر وهل همدومره موږ وایو چې همدومره به کافي وو چې افغانستان کې زورور سره سر ووهه او د افغانستان هم وشړل. نور باید تعامل وکړو تر څو چې اوس یو خاینده ولرو، اقتصاد مو غښتلی وي، او بله دا ده چې د سانکشنونو نه خلاص شو، بهرني شرکتونه راشي په افغانستان کې انویسټمنټ وکړي، د افغانستان برق جوړ کړي، د افغانستان د خلکو مشکلات حل شي، په افغانستان کې لوی لوی روغتونونه جوړ شي، د پټرول او نفت او کانونه دغه استخراج شي د لویو شرکتونو د لارې. او دغه وخت کې کېدلی شي چې په افغانستان کې سانکشنونه نه وي، د نړیوالو سره تعامل وي، د غرب سره او د روسانو سره او د ټولو سره.
د مخابراتو معلومات ټکنالوژي پخوانی وزیر هغلی سید احمد شاه سادات بستل راتګ او زبره کولو مو نړۍ مننه. دوستانو لخپل دواړو بیلونو ستاسو لملتیا نړۍ مننه کوم. اوسنۍ خبرونه مو په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بیا په لاس پارم رممل.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډېرې زپنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی لخبل محترم کار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم، او په دغه پروګرام کې تاسو اوریدلی شئ ایران په تیره اونۍ کې یو تازه برخه. نو زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
قدرمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان له امریکایي خبریال ټاکر کارلسن سره په مرکه کې د اټمی انرژي له نړیوال آژانس سره د همکارۍ، له صهیونیستي رژیم سره د وروستي جنگ، او له امریکې سره د مذاکراتو د بیا پیلېدو د احتمال په هکله د ایران دریزونه روښانه کړل. ولسمشر په دغه مرکه کې په دې ټکي باندې ټینګار سره چې موږ له مذاکرې سره هیڅ ستونزه نه لرو، خو کومې غمیزې چې صهیونیستي رژیم په سیمه او زموږ په هیواد کې رامنځته کړې حالات یې کړکېچن کړي دي، وویل هیلمن یو چې لدې بحرانه لتیرېدو وروسته دوباره د مذاکرې میز ته ستانه شو. البته دا کار د خبرو اترو په بهیر باندې د اعتماد شرط ته اړتیا لري. د مذاکراتو په منځ کې باید صهیونیستي رژیم ته د دوباره حملې کولو اجازه ورنکړې شي. ولسمشر پزشکیان زیاته کړه په اژانس باندې د اعتماد او باور په لړ کې د هغو اقداماتو په وجه چې صهیونیستي رژیم د سیړنو او تالاشیو له معلوماتو په ناوړه استفادې سره ترسره کړل، ځینې بدبینۍ رامنځته شوې دي. سره له دې موږ تل همکارۍ ته تیار یو او پرې مونږ خودل چې اژانس تر خپلې څارنې لاندې زموږ له ټولو مرکزونو کتنه ولري. بې باوري هله زیاته شوه چې د اژانس وروستی رپورٹ صهیونیستي رژیم ته پلمه ورکړه چې بے لحیز ډول مجوزه زمونږ په ایټمی مرکزونو باندې برید وکړي.
کرن اوریدونکو، د اسلامي ایران ولسمشر په یو پیغام کې د بولیویا جمهوریت ولسمشر او ولسته د دغه هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت مبارکي وکړه. مسعود پزشکیان نیکولاس مادورو ته د مبارکۍ په دغه پیغام کې د وینزویلا خپلواکۍ د سایمن بولیوار پرشان د دغه هیواد د تاریخي مشرانو د ازادي غوښتنې د روحیه او سرشندنې پامتداره او په لاتین امریکا او ټول نړۍ کې د استکباري ضد او عدالت غواړو غورځنګونو د پاره الهام بخښون کې وبلله او د خپلو ملي اتلانو په ارمانونو او ایډالونو باندې د وینزویلا د خلکو او چارواکو د پایبندۍ ستاینه وکړه. د ایران ولسمشر د هر اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره د ایران او وینزویلا د جکپوړو چارواکو د کلک هوډ او ارادې په رڼا کې د دواړو ملګرو هیوادونو د حکومتونو او ولسونو ترمنځ د ورورولیز اړیکو د لا ژورېدو او ټینګېدو په هکله د هیلې په څرګندولو سره ټینګار وکړ. نړیوال شرایط د دواړو هیوادونو پر خلاف ظالمانه بندیزونه، د ترلاسه شویو هوکړو د اسنادو د ژر تر ژره اجرا او په مختلفو برخو کې د اړیکو د لا زیاتې پیاوړتیا د ضرورت تقاضا کوي.
ایران د اسلامی جمهوریت خارجه وزیر سید عباس عراقچی د بریکس په ولسمه سرمشریزه کې چې د برازیل په ریو ډو جانیرو ښار کې ترسره شوه، د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د ودرېدو ضرورت ته په اشارې سره یو ځل بیا یادونه وکړه چې د ایران د اسلامی جمهوریت ایټمی پروګرام تل صلح ایز و او د ایټمی انرژي د نړیوال اژانس تر څارنې لاندې فعالیت کاوه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دغه تیری ډیپلوماسي د قانون واکمنې او د وسلو د نخ پرولو تړون یعنی ان پی ټی ته ډیر سخت تاوان ورسوه. عراقچی لخپل برازیلی هم رتبه ماوریو ویرا سره په کتنه کې هم وویل د امریکې او صهیونیستي رژیم غیر قانوني بریدونه نه یوازې د ملګرو ملتونو د منشور سرګند خلاف ورزي ده، بلکې په ډیپلوماسي باندې یو يرغل و. ښاغلی عراقچی د بریکس د سرمشریزې په څنډه کې د روسیې له خارجه وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې هم د صهیونیستي رژیم او امریکې د پوځي تیری آثارو او پایلو ته په اشارې سره له هیواده د مقتدرانه دفاع او د تیریګرو ځواب ورکولو ته د ایران د اسلامي جمهوریت په هوډ باندې ټینګار وکړ. د بریکس ډلې د مشرانو د غونډې د پای په بیانیه کې راغلی دي د ایران د اسلامی جمهوریت خلاف د اسرائیل او امریکې د جون د 14 نیټې څخه پیل شوې پوځي حمله چې د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده غندو. په دغه خبر پانه کې هم دا شن راغلی دي د وسلوالو شخړو په شمول پیښو کې باید د ایټمی مرکزونو امنیت او خوندیتوب وساتل شي او د زیانونو په وړاندې باید د خلکو او ژواک چاپیریال ساتنه وشي.
د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی چې د بریکس په ولسمه سرمشریزه کې د ګډون لپاره برازیل ته لار د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره هم ملاقات وکړ. د ایران خارجه وزیر په دغه کتنې کې د ایران پر خلاف د امریکا او د صهیونیست رژیم د پوځي تیری د اړخونو او د نړیوالو حقونو د څرګندو خلاف ورزي او په تیره بیا په هستوک نوسیمو باندې په شویو بریدونو او د پوهنتون د استادانو په وژلو او د پوځي شخصیتونو په ترور او د عامه وګړو په قتل کې او همداشان د ایران په سوله ییز اټومي تاسیساتو باندې په بریدونو کې د نړیوالو حقوقو څرګندونې خلاف ورزي ته په اشارې سره د دغو څرګندونو تیریو په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بې عملی باندې نیوکه وکړه. د اسلامي ایران د بهرنیو چارو وزیر له سهونستي رژیم سره په ملګرتیا او د ایران په سوله ییز اټومي تاسیساتو باندې په حمله کې د امریکا اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2201 دیشم پریکړه لیک خلاف ورزي او د وسلو د نه خپراوي رژیم ته یو سخت گزار وباله او له تیرګرو د پښتني او د اوخت تاوان د جبیره کولو پر ضرورت یې ټینګار وکړ. په دغه ملاقات کې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د ورستي اونیو لا سولې او امنیت ته د پیښو جدي خطرونو څخه د سخت اندېښنې په خودلو سره د شخړو په کمولو کې د مرستې لپاره په خپل چمتووالي کې تاکید وکړ.
همداشان په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر او دایمي استازي امیر سعید ایروانی د ملګرو ملتو سرمنشي او امنیت شورا ته په یو لیک کې د اسرایلی رژیم د پراخ او بې دلیله پوځي یرغل له امله د رامنځته شوي زیان په اړه یو تازه رپورټ وړاندې کړ چې په پایله کې 1000 بې ګناه ملکي وګړي شهیدان شوي او له 15,000 څخه ډیر نور ټپیان شول. په دغه لیک کې راغلي چې دا وحشتناک جنایتونه د ملګرو ملتو د منشور نړیوال قانون، نړیوال بشري قانون په شمول د جنیوا کنوینشنونو او د بشري حقوقو د نړیوالو وسایلو لکه د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې او د مدني او سیاسي حقوقو په اړه د نړیوال میثاق څخه جدي سرغړونه ده. ورپسې د جون په 22مه د امریکې لخوا پوځي یرغل د دې سرغړونو اړخونه لا پراخ کړل. ایرواني په دغه لیک کې ټینګار وکړ چې اټمي انرژي د نړیوالې ادارې د ساتنې لاندې د صلح ایزو اټمي تاسیساتو او د استوګنې په سیمو، روغتونونو، طبي مرکزونو، امبولنسونو، ملکي وګړو، د انرژي په زیربناو او په ساینس پوهانو باندې حمله د نړیوال قانون سرګند خلاف ورزی ده او د جنگی جنایت د تیری او د انسانیت خلاف یو جنایت ده. په دغه لیک کې ټینګار شوی چې زمیمه شوی رپورټ د ایرانی ملکی وګړو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو ته د رسیدلي رنځ او درد یوازې یو کوچنی برخه منعکسوي او د نړیوال قانون د ساتنې او د داسې غمجنو پیښو د عاملینو د معافیت پای ته رسولو بیړنۍ اړتیا باندې ټینګار کوي.
د حکومت ویاند فاطمه مهاجرانی چې د ولسمشر د ځانګړي استازې په توګه د سربرینکا د سلوشنې د دیرشمې کلیزې په دستورو کې د ګډون لپاره بوسنیا او هرزګونیا ته تللې وه. د دې هېواد د اسلامي ټولنې د علماو له مشر سره یې ولیدل. میرمن مهاجرانی له حسین افندي کاوازیبیچ سره په کتنې کې د دواړو هېوادونو ترمنځ ژورو اړیکو ته اشاره وکړه او د خپلواکۍ، ځکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت او د ټولو قومي ډلو د سوله ییز ګډ ژوند ساتنه یې د ایران اسلامي جمهوریت لپاره مهم وبلله. په دې غونډه کې مهاجرانی د سربنینسا د نسل وژنې شهیدانو ته درناوی وکړ او ویې ویل چې په سربنینسا کې نسل وژنه د خپل ډول وروستۍ نه وه. موږ اوس په غزه کې د بې شمېره ښځو او ماشومانو د نسل وژنې او شهادت شاهدان یو. په دې غونډه کې د بوسنیا او هرزګوینا د اسلامي ټولنې د علماو مشر هم په اسلامي نړۍ کې د یووالي اړتیاو ته اشاره وکړه او ویې ویل په غزه کې پیشخی چې نړۍ د سربرینسا له نسل وژنې څخه عبرت نه دی اخیستی.
تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، ایران په 13 اونۍ کې دا 19 پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسید. په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وي، نو موږ ته هم اجازه راکړئ.
شاد او آباد اوسئ.
Thank you. Tehran ne khosum. Irani Islamakan Harapetutyan hayeren radio jamne klsum. Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարեկութ եւ գթարատ Աստծո ողջուն եւ բարի երեկո ցանկակին բարեկամներ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Ցանկակին բարեկամներ, երեկոն Կիրակի թվականից հուլիսի 13-ը։ Իրանական օրացույցով 1404 թվականի թիր ամսի 22-ը Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում թանկագիններ ժամը 18:55 րոպե 15 վայրկյան ձեզ հետ կմնանք մինչև ժամը 20:50-ը մոտավորապես բազմաթիվ ծրագրերով ու ոդքասթներով։ Թանկագիններ նախ ներկայացնեմ որվա ծրագրացանկը, ամենասկզբում կարաչակեմ ու կընտրեք մի գեղեցիկ երգ, ապա ուղիղ ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրերը գործընկերոց հետ միասին։ Լուրերի ընթացքում ձեր ուշադրությանը կանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից կապված սիոնիստական ռեժիմի ոտնձգությունները Իրանին։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնենք օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժինը նախքուն կընտրեք ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, հատուկ ոդքասթ ունենք Գազայի վերաբերյալ, երաժշտությունից հետո կառաջարկենք ու կընտրեք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի հերթական էպիզոդը, կրկին մի հատուկ ոդքասթ Պաղեստինի մասին, այնուհանդերձ ձեզ կներկայացնենք TikTok-ի եւ հատուկ